پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر عباس ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که له دې وروسته د کابل په هره سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه رامنځته سوه. د هماغه سیمې امنیتي مسؤولین به له دندو لرې کېږي. د اختر په شپو ورځو کې به مو د امنیتي تدابیرو هم په همدې خپرونه کې خبر کړو او دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د کرونا ویروس شمېرې لسو زرو ته ورسېده. دا او نور راپورونه به وروسته واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي. د خوست چارواکي وایي د مرکز اړوند لکڼو سیمه کې څلور ماین ښخونکي نیولي او د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې لوېدو له کبله د 90 کسانو د مړینې پخلای شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن یو خبری کنفرانس ته وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې 1522 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 202 هغو پایله مثبته راوتلې.
د دې سره اوس په افغانستان کې 9090 مثبت واقعات، 214 فوتي واقعات او 1040 تنه روشي واقعات لرو.
له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې 10000 شوې. د عامه روغتیا وزارت وایي که د ګرځبندیز او روغتیایي سپارښتنو په اړه د خلکو بې پروايي همداسې دوام ولري، دا وبا نور هم زیاتېدای شي. بلخوا د لوګر ولسی استازي وایي د پل علم ښار په زندان کې یو سپینګری بندي د کورونا ویروس له کبله مړ شوی دی. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانګزي ازادي راډیو ته وویل چې زندان کې مشکوک یو شمېر کسان معاینه شوي چې د ځینو هغو نتیجې مثبتې راوتلي.
یو نفر د کورونا د مرض چې په مابس کې نیولی و هغه سپینګری و هغه مړ ده. څلور مثبت واقع لرو په مابس کې.
ښاغلی ستانکزی وایي تر دې پیښې وروسته زندانیانو د دې لپاره د نه خوړو اعتراض کړی چې د ولسمشر د بخښنې ځانګړی فرمان سم نه دی عملي شوی. د لوګر امنیه قمندانۍ وایي زندانیانو اوس خپل اعتصاب پای ته رسولی. د خوست چارواکي وایي د مرکز اړوند لکڼو سیمه کې څلور ماین ښخونکي نیولي دي. د خوست د پولیسو ویان عادل حیدر ازادي راډیو ته وویل دغه کسان تېره شپه د پولیسو لخوا هغه مهال لاس په لاس ونیول شول چې د ماین په ایښودو لګیا وو.
تېره ورځ ناوخته د خوست پولیسو څلور کسه ډله هغه مهال ونیول چې دوی غوښتل چې ماین ځای په ځای کړي. دا مهال د پښتنو ګرګانو لاندې دي په خپل جرم اعتراف هم کړی دی.
دغه کسان له هغه وروسته نیول کیږي چې خوست کې د وروستیو کې د ماین چاودنو او ځانمرګو څو پیښې وشوې. د دغه ولایت امنیه قمندان سید احمد باباځای هم دوه اونۍ وړاندې د ماین چاودنې وواژه. د خوست د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي یوازې په تېرې یوه اونۍ کې 15 کړۍ ماینونه چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د دې ولایت د بېلابېلو سیمو په عمومي لارو کې ځای پر ځای شوي وو د پولیسو لخوا شنډ شوي دي. بلخوا په کندوز کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو یو ټپي قمندان ساور کړی. د کندوز پولیسو نن په یو بیان کې ویلي چې د حبیب ناصری په نوم د طالبانو یو مهم غړی چې یوه اونۍ مخکې د کندوز په کنم کلي کې په یوه هوایي برید کې ټپي شوی و تېره شپه یې په دې سیمه کې ساور کړی. د کندوز د امنیتي چارواکو په وینا ناصری پر حکومتي اهدافو ګڼو بریدونو کې لاس درلود. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له آزادې رادیو ناوړی د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې لوېدو له کبله د 90 مړو په خلای شوې دی. د پاکستان د سندي ایالت د روغتیا وزارت نن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی چې په الوتکه کې ټول 99 کسان سپاره وو چې 90 پکې وژل شوي او 2 ژوندي پاتې دي. د روغتیا وزارت په بیان کې ویل شوي چې تر اوسه یوازې د 19 مړي پیژندل شوي. د الوتکه پرون د مې پر 22 له لاهور څخه کراچۍ ته تللې وه او هلته تر ښکته کېدو څو شېبې مخکې د استوګنې پر کورونو ولوېده. پاکستاني چارواکي وایي د دې الوتکې د لوېدو د علت په اړه لا هم څېړنې دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان جنوبی امریکا د کورونا ویروس د خپرېدو نوی مرکز بللی دی. برازیل تر اوسه پورې په کورونا ویروس د اخته کېدو شاوخوا 311 زره پېښې تایید کړې دي. همدارنګه په دې هیواد کې تر 20,000 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي دي. متخصصان باور لري چې ښایي برازیل کې په کورونا د اخته او مړو کسانو شمیر تر دې لوړ وي. برازیل دا مهال د کورونا د پېښو د شمیر له پلوه په نړۍ کې تر امریکا وروسته دویم هیواد دی او په دې هیواد کې پر دې ویروس د مړینو ورځنی شمیر له 2 ورځو راهیسې له 0 اوښتی دی. بلخوا په مکسیکو کې د جمعې په ورځ په یوه ورځ په کورونا تر ټولو زیاتې 499 مړینې ثبت شوې. د هیواد کې همدارنګه پرون د څه کم 3,090 پیښو راپور هم ورکول شو. په امریکا کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1,000,006 لکو ته رسېدلی او نږدې 96,000 کسان ترې تر اوسه مړه شوي. روسیې تر اوسه د کورونا ویروس نږدې 320,000 مثبتې پېښې ثبت کړې دي چې په دې کې 3,200 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو آزادې رادیو اوریدل. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له دې وروسته د کابل په هره سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه که رامنځته سوه د هماغه سیمې امنیتي مسؤولین به له دندو لرې کېږي. د دغه وزارت مرستیال وینده مروه امینی:
دا مسله تر اوسه یوازې کابل کې ده. زموږ کشفي او استخباراتي همکاران خپلې پلټنې لري په نورو ولایتو کې هم. موږ په نورو ولایتو کې هم د موټر سایکل د تګ راتګ بندیز ولګو.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې نږدې 100,000 ته رسېدلی. په دې اړه به هم راپور واوري. په برازیل کې کورونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی او دغه هیواد په دې ویروس د اخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سو. نور راپورونه هم په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته تاسو ته بلنه درکوم. زموږه خلاصه د رادیو ری ورته د خبرونې د سرموزته. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي ک لدی ورسته د کابل په هر سیمه کې د موټر سایکل په وسیله هدفي وژنه وسوه د هماغه سیمې امنیتي مسولین بلدندو لرسي. د کورونی چارو وزارت خپل کړه ورسته لاغه کیږي چې ورمش په د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو پر دوو پولیسو حمله وکړه. یو پولیس وژه او بلې ټپي کړ. په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار اکرام الله اکرام راکوي چې هم د وسره سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب پرونی ته شرح غلی تاسو په دې اړه د کورونا یو چار وزارت نوې تدابیر د اړیدونکو سره شریکې.
ډیر زیاته مننه. په پایل کې د افغانستان د کورونا یو چار وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی هغه غوړو چې 13 شپې له رسنیو سره شریک کړي دي.
و دا آینده د هر حوزه کې با استفاده از موترسکل ترور صورت میگیره، عامر حوزه و نمو ثانیه برطرف است که حاجت دوا و گپ و سخنش نیست. دمو دقیق خودش میفهمه که ما برطرف شدم خانهش برا بخیر.
د خغلی اندرابی دا غیز پیغام تیرش پا وروسته لحقی لرسانه و سر شریک شو چه دا کورانه و چار وزارت دا مسئولین و پوینا تیر ما خام موتر سایکل اتسپرو و سلوالو دا کابل دا دولسم حوزی آروان سیما که پر دو پولیسو حمله وکړه. یو پولیس یو واجاو بلی ټپی کړ. خو پختنه دا ده چې دا خبرداری یوازې په کابل کې د پلی کېدو وړ دی که د افغانستان په نورو ولایتونو او ښارونو کې هم باید پلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې مروه امینی نن ازادي راډیو ته وویل:
دا مسئله تر اوسه یوازې کابل کې ده، زموږ کشفي او استخباراتي همکاران خپلې پلټنې لري په نورو ولایتو کې هم، او که موږ ولیدل چې همدومره چې کابل کې د موټرسایکل سپرو کسان لخوا ترورونه کېدل او هدفي وژنې کېدې په نورو ولایتو کې هم سوي وي، موږ به په نورو ولایتو کې هم د موټرسایکل د تګ راتګ بندیز ولګو او په همدې جدیت سره به عملي سي.
د کورنیو چارو وزارت روان لمریز کال د حمل په ویشتمه په کابل کې په موټرسایکل د خلکو پر ګرځېدو بندیز ولګو. کورنیو چارو وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو پلان درلود چې په کابل کې د موټرسایکل نه په ګټه اخیستنې باندې یو شمیر حملې ترسره کړي. دغه شان په ډیری مواردو کې د دوی په وینا مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته په موټرسایکل باندې تښتېدلي دي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم د موټرسایکل اسپرو لخوا د موټرسایکل نه په استفادې هدفي وژنې ترسره کیږي. ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست او دغه شان غزنی هغه ولایتونه یاد شوي چې لوړاندې پکې په موټرسایکل ګرځېدل بند شوي دي. دغه شان په کندهار، لوګر، پکتیکا، هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې بیا په موټرسایکل دوه نفري سپرلۍ بند شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون منشي نظیفه زکی د کورنیو چارو وزارت دغه خبرداری هرکلی کوي او خوای چې دا موضوع باید په جدیت تعقیب شي. اغلی زکی ازادي رادیو ته نن وویل چې د پیښو په صورت کې کورنیو چارو وزارت باید یوازې د امنیتي حوزو د مسولینو له دندو په لرې کولو بسنه ونه کړي، بلکې پخه خبره باید دا وي چې سزا هم ورکړي.
په هغه صورت کې چې د امنیتي حوزو مسؤلین امنیت په سم شکل ونشینی ولای، نه یوازې باید له دندې لرې شي، باید مجازات هم شي. اوس چې د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه کړې ده، په نیک پالې نسو او فکر کوم چې یو اندازه به بدلون راشي، خو غوښتنه مو ده چې باید په جدیت سره دا پریکړه عملي شي.
اغلی زکی دغه شان غوښتنه وکړه چې باید په نورو خارونو کې هم د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف امنیتي مسؤلینو ته ورته جدي خبرداري ورکړل شي، تر څو په دې توګه د ټول هیواد په کچه د جنایي پیښو کچه راټیټ او خلک هوسا ژوند وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې که څه هم د موټرسایکل بندیز ته اشاره ونه کړه، خو ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د تیر کال د دریو میاشتو ورستی او دریو میاشتو په پرتله باندې په جنایي پیښو کې د ټول هیواد په کچه باندې کمواله راغلی دی او علت یې شاید د موټرسایکل بندیز وي. بله فریبا جان.
بله ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام. او دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا مو د نوي تدابیرو په اړه واورېدل چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې په پام کې نیولی دي. همدغه راز لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې است، امنیتي ستونزې له یوې خوا، د روغتیا ستونزې چې د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوي دي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې هم ورسره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ یو لوی بحران رامنځته کړی دی او خلک ویریدل دي. په همدې حال کې لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، سبا یک شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده. په همدې ورځ هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د امنیتي تدابیر په اړه ډاډ ورکړی دی چې دوی به خاص تدابیر ولري. دا چې دغه تدابیر به څه او څه جزئیات لري، زما همکار فیروزه عزیزی براته وایي چې همدا اوس سره د کابل څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه، خبرونه ته شرغلې کته په دې اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
ډېر زیات مننه فری بجانې. سلامونه تاسو د ازادي اډو ټول قلمونه اوریدونکو ته. بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې، سبا به په ټول افغانستان کې د اختر د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په دې درې ورځو کې ډاډ ورکوي چې په ماسونه فضا کې به خلک اختر لمانځي، ولیکن دوی ټینګار کوي چې قرنټین باید مات نه شي. 100% قرنټین اعلان شوی ده، او د خلکو نه تقاضا هم همدا ده چې باید له دوی سره همکاري وشي، مېلمستیا او تر نزی په ښارونو کې ګڼه نه جوړوي، او دا موضوع د پی جی ډي ډول رعایت کی. په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مرستیا د ویان د مروي امینی سره خبرې کړې دي، چې دا غوی خبرې به واورو.
افغانستان امنیتی ځواکونه په ځانګړې توګه د پولیسو پوره چمتووالی نیولی دی د اختر ورځې د امنیت د ټینګښت لپاره هیوادوالو ته په ټول افغانستان کې اطمینان ورکوو چې دا ورځې به په آرامۍ او سوکالۍ په تاسو تیری کی، ځکه همزمان د دې چې د کرونا لپاره زموږ پر دوامداره شکل باندې ګزمې روانې دي، د دې تر څنګ هیوادوال په جریان کې دي چې په کابل او په لویو ښارونو کې درې ورځې د اختر قرنطین اعلان شوی، سل په سلو کې قرنطین اعلان شوی ده. هغه غوښتنه مو چې له خلکو څخه هغه دا ده چې له خپلو پولیسو سره همکاري وکړئ، له تګ راتګ څخه مخنیوی وکړئ.
په بیان یې توشي به وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان هم یو خبری کانفرانس درلوده. دوی د اختر په ورځو کې ټول خلکو ته د اطمینان ورکړ، هر هغه تحرک یا فعالیت چې هغه د خلکو ژوند ته ګواښ پېښولی شي دوی وایي چې له هغې به مخنیوی کوي او د خلکو ژوند به خوندي ساتي. همدارنګه باید یادونه وکړم چې د تیرې شپې راهیسې چې کله د خلکو ګمان دا و چې نن به اختر وي په افغانستان کې، په ښار کې د خلکو د لوري هوایي ډزې کېدلې، پټاقۍ چې دښته زیاتې اندېښنې راپارولې دي، د دې لپاره چې خلکو ذهنیت ورسره مخشوش شوی ده او خلکو ته یې مزاحمت ایجاد کړی ده. کابل کې دغسې یو وضعیت و چې د کورنیو چارو وزارت وایي په دې تړاو یې یا په دې توري تیره شپه یوازې تیره شپه په کابل ښار کې 200 کسان نیول دي، او د دې 200 کسانو نه یې دا ژمنه اخیستې ده چې دوی دا تعهد ترلاسه کړی چې باید په راتلونکي کې په داسې اعمالو باندې لاس نه وهي. او ټینګار یې هم همدا ده چې هیوادوال دې باید په دې ورځو کې نه یوازې د کورونا موضوع د جدي نیولو تر څنګ، بلکې دا مسایل هم په نظر کې ونیسي تر څو خلکو ته د مزاحمت سبب ونه ګرځي. په تیرو کلونو کې هم دغه مسایل شته په افغانستان کې، و البته چې کله کوم مناسبات دلته وي نو د خلکو له لوري د یو شمېر خلکو له لوري نه هوایي ډز کېږي یا هم د پټاقۍ نه استفاده کېږي چې خلکو ذهنیت ورسره مخشوش کېږي، خلکو ته مزاحمت ایجاد کېږي. او تل د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی ده او په دې اړه یې خپل اقدامات درلودل، خلک یې نیولې دي او هڅه کوي چې له دې مسایلو نه مخنیوی وکړه. بلې فیبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم فیروزي. دوستانو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا مو د اختر په شپه ورځو کې د امنیتي تدابیرو په اړه جزئیات واردل. زموږ خبرونه دوام لري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زموږ غلا زده رادیو اوري. دوستانو، د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وروځو پر منځنۍ چپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 په پښتو افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. مخکې تر دې چې نور راپورونه توسل ناجیه صفه ای خبر د افغانستان اقتصادي خبرونه وره.
د کابل ښار د اورښت او بو د مدیریت کولو لپاره 40,000 کارګر په دندو ګمارل شول. دا نوې پروژه د کابل ښار د سطحي او بو د مدیریت، خچاپریال رمست کولو، د ځمکې لاندې او بو د کچې لوړولو او کاري بوختیا په ځنګړي ډول د قرنطین په ورځو کې د کابل ښار د واټونو د سر پلورونکو او کسبګرو لپاره پلار اچول شوی. د افغانستان جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې دغه پریکړه د اقتصاد عالی شورا په ناسته کې شوې ده. د کابل ښار د اورښت او بو مدیریت کولو پروژې مسولیت د ملي پراختیا شرکت ته سپارل شوی، خو مالی لګښت یې چې له 12 میلیارد څخه ډېرې افغانۍ کېږي د جمهوری ریاست د ملي پراختیا عملیاتي او ملاتړ ادارې له طریقه د دولت له اختیاري پراختیا کوډ څخه ورکول کېږي. د دې پروژې په دوهم پړاو کې د شین چاپیریال او ځنګلونو د رمسته کولو په موخه 10 میلیونه نیالګي کینول پام کې نیول شوی چې د پالنې او ساتنې په برخه کې به زرګونه کسان په کار بوخت شي. او د افغانستان د مالی وزارت د 1990 مالی کال لپاره د متقاعدینو معاشونه له دوی سره د اقتصادي مرستې په موخه د بایومیټریک له نوې پروسې پرته او د مخکنیو کارتونو له مخې ورکوي. د مالی وزارت بیان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام په هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو او قرنټین له کبله ترسره کیږي. ښاغلی مسجدی وایي دا مهال د متقاعدینو د بایومیټریک پروسه ځنډېدلې ده او له قرنټین وروسته به دغه پروسه بیرته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې متقاعدینو تر دې وړاندې د بایومیټریک پروسې له کبله د دوی د میاشتني حقوقو د ځنډېدو له کبله شکایت کړی و.
له ناجیه سفید خمنانه دوستانو تاسو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. زموږ خبرونه دوام لري.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه نړیواله موضوع په برازیل کې کورونا وایروس په چټکۍ په خپرېدو دی او دغه هیواد په دې وایروس داخته کسانو د شمیر له نظره تر روسیې مخکې سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان جنوبی امریکا د کورونا وبا د نوي مرکز په توګه اعلان کړی دی. خو د امریکا متحده ایالاتونو په کورونا وایروس د خلکو داخته کېدو د شمیر له مخې د فهرست په سر کې دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله صالح محمد صالح نور جزئیات وړاندې کوي.
په برازیل کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د خلکو داخته کېدو تر 3,00,000 او 1,50,000 زیاتې پیښې ثبت شوي او تر 1,20,000 ډیر کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. خو ځینو متخصصانو ویلي چې په کورونا وایرس د خلکو داخته کېدو او مړه کېدو واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. ویل شوي په برازیل کې تر 1,15,000 ډیر کسان له دې ناروغۍ روغ شوي هم دي. برازیل اوس تر امریکا وروسته هغه هیواد دی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو زیات پیښې پکې ثبت شوي او له څو ورځو راهیسې شاوخوا زر کسان پکې په یوه ورځ په دې وایرس مري. د روغتیا نړیوال سازمان د اضطراري پروګرامونو اجرایي مدیر مایک راین د برازیل په اړه په یوه کانفرنس کې وویل: واضحاً د ګڼو هیوادونو په باب اندېښنه شته، خو یقینا دا مهال ډېر اغیزمن سوی هیواد برازیل دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس اخته شوي چې شمیر یې تر 1,000,000 او 6,00,000 اوړي، خو له دې ډلې تر 4,00,000 ډیر کسان روغ شوي هم دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 96,000 اوښتی دی. د امریکا ولسمشر پرون د عبادت او دعا لپاره د عبادت ځایونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه. ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وویل په کار د ګورنران ښه اقدام وکړي او د دې اونۍ له پای وروسته دي د دغو مهمو مذهبي ځایونو د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. ولسمشر ټرمپ هڅه کوي چې د نومبر میاشتې تر ولسمشري ټاکنو مخکې په خپل هیواد کې د اقتصادي رکود د مخنیوي لپاره کاروبارونه بیرته پرانیستل شي. بلخو د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د عبادتونو لپاره د خلکو راغونډېدل شاید بیا پیل سي، خو عبادت کوونکي باید ماسکونه پر مخونو وتړي.
دوستانو بیا هم همدې د کورونا وایروس پر مسله باندې تمکیږ، خو افغانستان ته ورځو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې نږدې 10,000 ته ورسېدې. دا اعلان نن سوی دی او دغه وزارت وایي چې لا هم ورځ تر بلې د کورونا وایروس پیښې په افغانستان کې پر ډېرېدو دي. د دې مسلې نور جزئیات به زما له همکار اکرم الله اکرم څخه واورو چې د کابل سټډیو څخه راسره د ټلیفون پر کرښه دی. اکرم بیا هم خبرونه ته شرغلی په دې اړه د امیر روغتیا وزارت نورې څرګندونې کړې دي او د دوی آیا کوم نوې تدابیر اعلان کړي دي چې د دغه وباد مخنیوي لپاره به نور څه وکړي؟
ډیر زیاته مننه. لکه تاسو چې وویل د کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 10,000 ته رسیدلې په افغانستان کې. په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان عامې روغتیا وزارت د 202 کسانو په اخته کېدو اعلان وکړل. دا په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې په یو ځل باندې لوړ شمیر دی چې په دغومره شمیر کسان په دې وایرس باندې اخته کیږي. او په داسې حال کې چې په تیرو سلور ویشتو ساعتونو کې یوازې 1528 ټیسټونه شوي دي، معنی دا چې د 1528 ټیسټونو سم نیم یې په کورونا وایرس باندې اخته دي. تیره ورځ د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویل پیښې ځکه زیاتې شوي دي چې په دې هیواد کې قرنطینونه نرم شوي دي. په بیلابیلو ښارونو کې د کابل پلازمینې کابل په ګډون باندې په بیلابیلو ښارونو کې د پوینا باندې چې قرنطینونه نرم شوي دي، او که قرنطینونه په همدې شکل باندې نورم نرم شي دا پیښې به ورځ تر بلې نورې هم ډېرې شي. دغه شان د تیرو څلورویشتو ساعتونو په راپور کې د 11 کسانو مړینه تایید شوې ده چې 11 کسان له دغه ناروغۍ نه مړه شوي دي. 34 کسان یاد شوي چې دا بیرته روغ شوي دي. په ټوله کې د هرات نه وروسته کابل په لوړ شمیر کې دی، هرات په دویم شمیر کې دی. په کابل کې 3416 پیښې تر دې دمه ثبت شوي، او په هرات کې بیا 1411 پیښې دي. خو د مړو په قضیه کې بیا کابل نه هرات مخکې دی. په هرات کې تر دې دمه 34 کسان د دغه ناروغۍ نه مړه شوي دي، او په کابل کې دا شمیر 29 کسان دی. نو د افغانستان روغتیا وزارت بیا هم خبرداری ورکوي چې که چېرته خلک د روغتیا وزارت سپارښتنو ته په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي، نو دغه پیښې نور هم ډېرېدلی شي او بالاخره په یو ناورین باندې بدلېدلی شي. بلې فریبا جان،
ډېره زیاته مننه کوم. اکرام ملا اکرام و چې د افغانستان د روغتیا وزارت د نوي شمیرو په اړه یې راته وویل. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. دوستانو اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې په خپل ورستي ګڼو کې څه لیکل دي، دغه ورځپاڼو ته ناجیه صفائی کتنه کړې په کړه وایو.
800 ورځپاڼي خپل سر مقاله داسې پیل کړي: سګنۍ اختر به تر نورو متفاوت لمنځو. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر په زیاتېدو دی، او په وینا یې که د اختر په ورځو کې د دې ویروس د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي لوی ناورین به رامنځته کړي. ورځپاڼې دغه شان د اندېښنه هم مطرح کړې چې د افغانستان روغتیایي سیستم د کورونا ویروس د مدیریت توان نه لري، او تازه یو شمیر متخصصینو ویلي چې افغانستان د کورونا ویروس د تشخیص لپاره د کیټونو له کمښت سره مخ شوی. سرمقاله لیکونکي وړاندې ټینګار کړی که چیرې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو اوسنی شمیر 100 برابره زیات شي، د دې وضعیت کنټرول به د افغانستان د روغتیایي سیستم له واکه ووځي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې په خلکو غږ شوی چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره مرسته وکړي، او په اختر کې د یو بل کور ته له ورتلو ډډه وکړي او روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي افغان ولس سږ کال اختر په داسې حال کې لمانځي چې د جګړې تر څنګ کورونا ویروس هم د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او د سلګونو زرو نورو ژوند ګواښي. په سرمقاله کې راغلي بیکاري او بېوزلي نورې هغه ناوړې پدیدې دي چې د افغانانو ژوند یې سخت تریخ کړی. سرمقاله لیکونکي لیکي ملت سږ کال هیله لرله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې راوستلو لپاره تړون وشي چې له مخې به روان اختر په سوله او اوربند کې تیر شي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور داسې څه نه لیدل کېږي، بلکې برعکس. طالبانو مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې طالبان یوازې او یوازې له امریکا سره تړون ته ژمن دي، او پر خپلو جنګیالیو غږ کړی چې پر امریکایي لوري بریدونه ونه کړي او دغه تړون ته ژمن پاتې شي، خو پر افغانانو به بریدونه کوي او دا وژنې او قتلونه به همداسې روان ساتي. په سرمقاله کې راغلي د طالب ډلې په نامه دغه پیغام کې ډېره د تعجب وړ دا ده چې ګڼې د ملکي وګړو پړی پر افغان حکومت ور اچولې او له دغه مسؤلیت یې خپله اوږه خالي کړې ده. او ویسا ورځپاڼې لیکلي د سولې په تړون کې ابهامونه او اندېښنې لا پر ځای پاتې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور دو مسلو دغه هیلې تر ډېره حده مړاوې کړې. لومړۍ جګړه خونړې شوې او ولسمشر غني پر طالبانو د یرغلیزو بریدونو امر وکړ، او دوهم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اختریز پیغام خپور شو چې په هغه کې افغان حکومت سره د خبرو په اړه څه نشته. سرمقاله لیکونکي لیکي د دې دواړو لورو د دریزونو ترمنځ د امریکا دوه ګونی چلند له ورایه ښکاري او دا ابهام او د اندېښنې وړ ټکی هم دغه دی. د سرمقل لیکونکي په باور دغو ابهاماتو ته په کتو د افغان ولس هیله دا ده چې په یو معقول میکانیزم بین الافغاني خبرې پیل شي.
دوستان اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت منګر سره اړیکه نیولې ده. زه په کندهار کې لګېدلی یم او ولسوالۍ کې مئی به یم. په کور کې پروت یم، بچي راته ژاړي، مور او پلار ژاړي. زما یو امتیازات نه دي حواله شوي. په دې ارګان کښې ولګېدلم، پولیسو اوس پروت یم. په کور کښې زخمي حالات کښې وینې ران روانې دي، هغه ران روانې. په اسمانونه زه په قرضونو مې وکړه، نور راته سوکل پوښتنه کوي. د دولت د خوانه ما سره یو کومک نه دی شوی. بچیان دي، مور او پلار دي، ټول راته په ژړا دي، فریاد کوي. یو شی ما سره دولت د خوانه نه کېږي، ولې داسې وشي؟ یو سرباز د وطن په خاوره باندې له ځان قربان کړي، کومک مونږ سره نه کېږي، ولې دا خو ظلم دی. خیر اوسې، وسلام.
هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ څخه رنګ درته والی دی. زه یو معلم یم. زموږ د کلزامه استادان، د رسمي استادان، د دوه رسمي استادان د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي، او رسمي استادان د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو راوتلي دي، مدیر ته چوه راایستلي مې دي. د بنک کار نه دي خلاص. اختر راغی، روپۍ نه دي را کړې. درې سج معلومات څه شو؟ دا تا ما د هلمند ولایت صفت الله په نامه ده.
دوستانو مننه کوم چې تر دې وخته مو زموږ خپرونه راسره واورېده. اوس ورسېدو د دې خپرونې دوهمې برخې ته. په پاتې خپرونه کې ونیز پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه به د اسد الله الدین څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي واورو.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې دغه هیواد کې ورځ تر بلې د کورونا ویروس پیښې زیاتېږي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې 1522 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 202 هغو پایله مثبته راوتلې. د لوګر ولسی استازي وایي د پل عالم خار په زندان کې یو سپینګیری بندي د کورونا ویروس له کبله مړ شوی. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی وایي چې په زندان کې مشکوک کسان معاینه شوي چې د ځینو هغو نتیجې هم مثبتې راوتلي. د خوست چارواکي وایي د مرکز اړوند لکڼو سیمه کې 4 مینخښوونکي نیولي. بلخوا په کندوز کې چارواکي وایي دغلته د وسلوالو طالبانو یو ټپي قمندان له اخیستو ټپونو ساه ورکړې. د پاکستان په کراچۍ کې د الوتکې لوېدو له کبله د 9 مړو پخلای شوی دی. د پاکستان د سند ایالت د روغتیا وزارت نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په الوتکه کې ټول 9 کسان سپاره وو چې 9 پکې وژل شوي او 2 تنه ژوندي پاتې دي. او په برازیل کې د کورونا ویروس خپرېدل په بېساري توګه چټک شوي، او دا هیواد دا مهال پر دې ویروس د اخته کسانو د شمېر له پلوه له روسیې مخکې شوی.
مننه کوم اسدالله الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عام روغتیا وزارت وایي له کابل ښار څخه د معتادینو په راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه راکمه سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلا څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې نږدې 2000 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ثور د میاشتې په 1/2 نیټه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د تولید پر یو کارخانې باندې برید کړی، چې په نتیجه کې 1200 کیلوګرامه چرس، 160 لیټره مورفین، 150 کیلوګرامه کاربن او څه اندازه هیروئین نیول شوي دي. په دې عملیاتو کې کارخانه ویجاړه او ټول نیول شوي نشه یي مواد وسوځول شول. هلمند ولایت ته د څه د پاسه 4 ټنه بنګو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل سالو نیم ټنه بانګي هغه محل ونیول شوې چې ټاکل شوی و لفره ولایت څخه هلمند ولایت ته لقاچاق وروسته پر بزګر ویشل شي.
به مقدار 4.5
سالور نیم ټنه بانګي هغه محل ونیول شوې چې په یو ټیلر موټر کې پټی کړای شوی او په پام کې و چې هلمند ولایت ته کاچا کړی. په دې تور نیول شوی کاچا کوونکی عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی
دی. قانون سپرده شو
دی. یادونه ورده چې په دې وروستیو کې له فرات څخه هلمند ولایت ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرام نشئی ګولۍ ونیولې. د نشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2,15,000 د تریمادول په نوم نشئی ګولۍ ونیولې چې مجموعي وزن 140 کیلوګرام وو. دا ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته راوړل شوې وي او په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د ونی ورستی پیخه دا ده چې په کندوز ولایت کې یو تن لڅ د پاسه 10 کیلوګرام نشئی مواد سره ولیول شو. د کندوز ولایت د امنی قومندانې ویان هجرت الله اکبری ازادي رادیو ته ویل یو تن هغه محل په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شو چې غوښتل یې 10 کیلوګرام چرس پر یو موټر سایکل باندې له کندوز څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی. نیول شوی کس له لومړنۍ څیړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه راکمه شوې ده.
دوا عمده مشکلات چې راوځي چې یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول، کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده کنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
په دې اړه هم راپور درو چې یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولای شي.
دا معتاد مقاومت بدن شان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزوري دی. دوی د کرونا وایرس پر وړاندې مقاومت نشي کولای.
د کرانتین پر مهال په کورونو کې د نشي د زیانونو په اړه لوی ډاکټر سره مرکه لرو.
راتلونکي نسل مفهوم دې ته تشویقي کې چې ولا دغه ما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل سر تر صحیح تعلق یو خکار دی.
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې نشي 50,00,000 افغانۍ زیانمن کړی دی.
خپل اولاد هم رانو د یاد هم ورته بس کنځلې مه کوه. خپل زامنو ته، خپل لور ته مې کنځلې کوم سره، خپل ښځې ته، خپل خواښې ته، د ټولو ته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړي.
لورې خو سر د ډېر بې پروا سړی دی. پلار څه خبر دی؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چې هېڅ پېښ شوي نه وي.
اوس خبرونه په کابل ښار کې د نشئی موادو د غوښتنې د کموالي په برخه کې د عامه روغتیا وزارت په خبرداری پیل کوو. د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د کورونا وایرس له خپرېدو څخه د مخنیوي او د احتیاط د درملنې په هدف د نږدې 2,000 معتادینو پر راټولولو سره په دې ښار کې د نشئی موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له 2 میاشتو راهیسې په کابل، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو پروګرام پیل کړی. څو معتادین له کورونا وایرس څخه خوندي او د احتیاط درمل نه وکړي. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف ازادي رادیو ته ویل چې له کابل څخه د بیکوره معتادینو پر راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه هم د پام وړ کمه شوې ده.
تقاضا بر مواد مخدر با جمعوری میشان داشت نفر
لکابل خار څخه د 1400 معتادینو پر راټولولو سره په دې خار کې د نشئی مواد غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. دغه پروګرام لمخې چې خاغلی ولسمشر منزور کړي په پام کې ده چې له دې خار څخه ټول معتادین راټول کړو. خو د کرونا وایرس لراتک سره د دې پروګرام لپاره ځانګړې سوی پیسې له کرونا سره پر مبارزه باندې لګول کیږي. کله چې معتادینو ته ځانګړې سوی پیسې مخته راکړل شي ټول به سرپناه معتادین راټول او نه همیاشتي به د درملنې په مرکزونو کې وساتو.
د عامه روغتیا وزارت د سیرنو پر بنسټ په کابل ښار کې 4000 بې کوره معتادین اوسیږي چې لا هم څه د پاسه 2500 کسان په ښار کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي او د کورونا وایروس له جدي خطر سره مخ دي. له ایران څخه د ډیری معتادینو راستنېدل او د دوی ګډې نشې د ټولنې د قشر د کورونا له جدي خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې متخصصه ډاکټره سارا حیدری په داسې حالاتو کې د معتادینو بستري کول او د هغوی درملنه مهمه او ګټوره بولي. دا د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو معتادو غړو د بیرته په نشو اخته کیدلو مخه ونیسي.
دوا عمده مشکلات رامنځته کی یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول، کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. یعنی کچیرته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دوی مواد اخیستل، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تاداویو یا د تاداوي څخه وروسته بیا راګرځیدنه رامنځته شي هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه باندې روږدي کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاری او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې شپېته کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
مرسلین ارسلاوی چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د غوښتنې د کموالي په اړه یې راپور راوړاوه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کورونا وایرس انتقالولای شي. ډاکټران زیاتوي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو د روغ کسانو په پرتله په کورونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدلو امکان ډیر دی. که یو کورنۍ روغتیایي لارښوونې عملي نکړي نو ډیر ژر به د معتاد شخص لخوا په کورونا وایرس باندې اخته شي. د معتادینو د کورنیو ځینې غړي هم دا مني چې د کرنټین پر مهال یې معتاد غړي د نورو معتادینو له ګڼې ګوڼې سره یو ځای کیږي او کورنیو ته یې د کورونا وایرس د انتقال امکان ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
کته هم د کرونا له خبرېدو سره سم په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو پروګرام ګړندی شوی، خو لا هم د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د معتادینو ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي. په دې معتادینو کې یو شمیر یې له خپلو کورنیو سره اړیکې لري او په ورځو کې څو ځله په نشې پسې له کورونو څخه د باندې راوځي چې دې کار یې کورنۍ اندېښمنې کړې دي. میرمن فریده چې لور یې معتاده ده وایي چې دوی کرنټین دي، خو لور یې روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي او هر ورځ په نشه یي موادو پسې وځي.
ډارېږم چې د معتاد لور له امله د کورونا وایرس کور ته رانشي. زوی او وړه لور مې ونینیسي. لور مې ټوله ورځ په نشو کې ډوبوي، درمل نه خوري، یوازې د موادو په لټه کې وي.
د کرنټین پر مهال د نشه یي موادو روغتیایي کارکونکو یو شمیر معتادینو ته په کورونو کې د درملنې زمینه برابره کړې تر څو نشه پرېږدي. د معتادو ښځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون مسؤله ډاکټره خایسته حکیم د معتادینو کورنیو ته توصیه کوي چې له کورونا وایرس څخه د خوندي پاتې کېدلو لپاره دي خپل معتاد غړي په کورونو کې وساتي.
موږ معتادینو ته په کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو او د دوی کورنیو ته توصیه کوو چې د ځان په شان د خپل معتاد غړی هم قرنټین کړي. که د باندې تګ راتګ ډیر شي نو ځانونو او کورنیو ته ستونزې پیدا کوي. کله چې زموږ همکاران کورونو ته د ناروغ لیدلو ته ورځي، هلته د دوی کورنیو ته هم د وقایې په اړه معلومات ورکوي.
د معتادینو ډاکټران وایي چې د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کرونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدو امکان ډیر دی. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل وایي کورنۍ باید د کرنټین پر مهال د خپل ناروغانو څارنه وکړي. که یې خپل کورونو کې نشي ساتلی نو د معتادینو د درملنې مرکزونو ته دی واستوي.
افراد معتاد مقاومت بدنشان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی. دوی د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولی. دا ویروس معتاد او د هغه کورنۍ ته ستر خطر دی. دغه ډول په نشه اخته کسان ټولنې ته هم ستر ګواښ دی. دوی په اسانۍ سره د کرونا ویروس د ټولنې روغو کسانو ته انتقالولی شي.
کته هم په کرونا ویروس باندې د اخته معتادینو کرش میر نه د معلومه، خو لا هم د کابل ښار په بازارونو کې معتادین تګ را تک کوي چې د دوی کورنۍ وخته د کرونا ویروس د انتقال ګواښ ډیر کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه لای و ډاکټر سره مرکه لرو چې د کرنټین پر مهال په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د دوی اولادونو ته کومې رواني ستونزې پیدا کوي. ارواپوهان وایي چې د کرنټین د مودې اودیدل او په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د نورو روغتیایي ستونزو ترڅنګ د دوی ماشومانو ته جدي رواني ستونزې هم را پیدا کوي. په دې اړه مې له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د کرنټین پر مهال په کورونو کې نشه کول د کورونو پر روغو غړو باندې کومې ناوړه اغیزې لري.
هغه کسان چې مثلا کب کرنټین وي که غیر کرنټین وي، د ماشومانو په مخ کې هر ناوړه عمل یا نشه استعمالوي دا بالکل ښه کار نه دی او د دوی په الوادونو باندې ناوړه اغیزې شیندلی شي. اول دا چې دوی ته یو نوع غیر مستقیم ډول باندې خپل روږدیتوب یا احتیاط پیدا کیږي چې کو ډیپینډنسی په نامه باندې یادیږي چې یو نوع رواني احتیاط دی، یعنی راتلونکي نسل ماشوم دی ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار تره کاکا ماما مشر چې کوم عمل سرته رسوي هغه په ذهن کې یو تصور پیدا کیږي، یو عکس تصویر پیدا کیږي چې دا لکه چې یو ښه کار دی او د روان د نظرات آئنده سبا ورځې لپاره دا دې ته مایلېږي چې دا په دغه عمل باندې روک دی شي. دویمه نوع احتیاط چې دوی ته پیدا کیږي هغه فزیکي احتیاط دی، نن لکه دا چې مثلا دا لوخړې په کورنۍ کې چفکوي او پفکوي هغه خو دې خواته دغه اتاق کې چې څومره خلک ناز دي دا تنه هم متاثره کیدی شي او دغه ذرات هم اغوی تک ورزی په دسر چ په وتا کې څومره خلک ناز دي اغوی هم نشکایي اغوی هم رګدی کوي د سګو د تنپوسیدارو د برانشونو د ټراخیا یا وچمره د دغه د پړسو په التهاب او په بل اخره د اغوی په منځ کې د مایاتو تجمع سبب کیږي چې د خپل د کورونا وایرس او نورو تنپوسی ناروغۍ ته یو بهترینه زمينه مسایده.
په کورونو کې نشه کول کورنۍ تاوتریخوالي ته څومره زمينه برابروي؟
هر نشه ناوړه حالت، ناوړه اصل ملونه، ناوړه اخلاق، ناوړه دود دا پریدي. حتمن څوک چې نشه کوي په کورنۍ کې دوی ترمنځ مثلا د کورنۍ اړیکو ترمنځ هم مشکلات پیدا کیږي. کېدای شي چې یو کس کا نشه کوي د هغې مقابل ښځه مثلا یا خور یا بل ورور او ورته وایي چې ته دا کار مه کوه، دا به د هغوی خبره نه مني، سون دا خپل نشه په زور کې دی او غواړي خپل هغه احتیاط پوره کړي. هغوی مقابل کې د ده سره خصومت پیدا کیږي، د ده سره بدنیتی پیدا کیږي، د ده سره کرکه پیدا کیږي، د ده سره نفرت پیدا کیږي. نو په کورنۍ ژوند کې مشکلات پیدا کیدای شي. د سره فزیکي برخورد خبره رسیږي چون دا یو نشه یي دی، پزان باندې نه پويږي اپا کېدې شي چې د چاکو د اسلحې د سوک لغتی او خطرناک مشکلات فزیکی جنگونه او ناوړې پیښې رامنځته شي. خدای نه خواسته تر دې پورې چې امکان ده دشته چې وژنې او بدبختۍ راپېښې.
هغه متعدین سي په کورونو کې قرنطین دي، دوی باید څه وکړي سي د کورنۍ سالم غړي یا له نشې څخه متضرر نه سي؟
زما ورته پیغام دا دی چې دوی دې بس کې دا نشې دا د هریات د نور مه استعمالوي، او دا قرنطین د دفاره یو ښه موقع ده چې د دې شینه استعفا وړاندې کړي او آینده دفاره دا عمل تکرار نه کړي. کاهیه نن بیا هم کوي، نو دوی دې کوشش وکړي چې یوازې دې تلاشي په اتاق کې دوی نه کینی، ځکه د دا چوفوف مستقیمن په دې ماشومانو، مستقیمن په دې زنانو، مستقیمن په دې نوځوانانو باندې اثر پرې بسلی شي. زراعتي خوریږي او د دې تجمع پیدا کوي او حجم یې د دې زیاتیږي او مثلا یخیږي، د دې ګرد و غبار او بالاخره هغه د یو روغ شخص په واسطه تنفس کیږي، د هغې ضرر څو چند دې نه زیات دی. کله د دوی دا زراعت د هغوی تنفسي سیستم او مغزي سیستم ته ځي، د هغوی په تنفسي سیستم کې هم ګډوډي رامنځته کوي، التهاب پړسوب رامنځته کوي چې د آینده لپاره د نورو مرضونو لپاره زمینه مساعده کیږي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
څلوېښت کلن فریدون له لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د رنګمالۍ استاد و او تر نشې مخکې لسګونو کسانو ورسره کار کاوه. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او له کومو ستونزو سره مخ دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
قسم زده د رنګمالۍ ساختمانۍ، د موټر رنګ، د رنګ انوارۍ، کاوچ، دا ټول قسمونه مې زده دي. ټول غټ غټ کورونه د وزیرانو، د غټ غټ کورونه مې رنګ کړي. پنځو نه تر پنځوس کسانه پورې را سره کار کړی. د میاشت ډېرې روپۍ مې ګټه نور حساب معلوم نه و. زر روپۍ تنه زما د لاس یو ورځ معاشو، نور هغې نه پورته تر دېرش زره افغانۍ پورې مې ګټلی د ورځې. نه حال انډیوالانو سره وګرځېدم، لومړی په چارج باندې یو دوه کاله مې چارج وسکه. چارج نه بعد وروره په شیشه باندې واوخته، درې کاله مې شیشه و. کاروبار مې ډېر ښه و، څلور پنځه کاره به زما و کسان به و. دسې ورورو اعتبار هم لاړ، کار هم لاړ، ټول شیان بېرته صفر ته راغلل. بېخي کار ته مې زړه نه کېده، چاته به نه ورتلمه، بس فقط سل یا پنځه سوه زر روپۍ کچا راکولم، بس خپل یوازې چې باله بچ ته لاړ شم تلم نشې ته. دغه سیستم خراب شو، بېخي ژوند مې تباه شو. د سادي تاوان به یاره دسې وګڼه چې د یو پنځوس لکه نه به م سل لکه نه به م ډېر رسولی، چې د چا را باندې یو لک ډالر اعتبار هم بس پنځه سوه افغانۍ اعتبار را باندې ختم شو. همدا اوس تقریبا یو نه لک افغانۍ قرضداره مې وه. چې په نشه راغلم، بس بیا چې چا پیسې مې پیدا کوه، یوازې چې په خپل بال بچ و هم تلم په نشه باندې مې وه. داسې فکر مې بېخي خراب شو، پډوکي مډوکي ټول داسې ټک ټک کوه، وجود ختم و. خپل لال اولاد هم رانه دی یادم ته، بس کمزلی مه کوه. خپل زامنو ته، خپل لور ته مې هم کمزلی کوم، سال خپل ښځې ته، خپل خواښې ته، دې ټولو ته، ټول ژوند دې راته خراب کړو. دغسې درته وایم، بس اولادونه په تربیه باندې دومره نشه خط تاثیر کړی چې بس د مکتب نه پاتې شو. مثال که یو کال پاتې شو، دومره وسه به منه و چې تلمه د نشې د لاسه چې هغه مورې هرسې پارچه کوي هرڅه کوو. دغسې ټول سیستم خراب شوی دی، الله اولادم د نشې د لاسه تنهیي مې ژړلې، په لاره مې ژړلې، اولاد مې مریضو دوا پیسې نه ژړلې مې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو پوډری ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوه ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ور مات کړی، نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پیښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره دې خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې ورسره وکړي.
نو څنګه شو پلار، څه یې ویل؟
لوري، خو سر دې ډیر بې پروا سړی دی، پار څه خبر دی، خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پېښ شوی نه وي.
ښه پوهېږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکا، ما ورته وویل چې نه لرم، په قهر شو، لرګی راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړ.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی چې هو بدمرغه، څه پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کا. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مه ژاړه، هر څه به سم شي.
پلاره، زه نور له دې بلا سره ژوند نشم کولای، ما له دې بلا څخه خلاصه کا، عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کا.
مه ژاړه لورې، له دې شره دې خلاص کوم. نن د همدې لپاره ورغلی وم، خدای ډیر سرتنبه سړی دی، د چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به وسوځم. ما پلاره، همداسې ده که نه؟ تا هم دا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی، سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو، تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځی راځی، دغلته په دې چوکۍ کېنی.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هېڅ ګټې وټې نه دی، زه پشپوش په وږې تږې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شوم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږې او تږې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضی صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی، ته وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
ته دا لاس دې خوښه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی، هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضی صاحب، ژبه یې را سره وهله، ویل یې طلاق راکړه، بس ما تندر راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضی صاحب، دا ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب، تاسو وایئ.
هلکه، ته ولې دا بیچاره نه عقل وهې؟
قاضی صاحب، تنګوي مې، کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالی نه لرم، کله وایي وږی یم، بس زما هم زړه ورته تنګ شو. قاضی صاحب، کتان دے ما عمرتن کی ولنا چپنا سن سن پلر کی ہوا ہے
قاضی صاحب زم انسان ایما دادے تا اخبال خبری واوری دی پا دی ڈول میں لاس کالا ور سر تیر کرل نور زغم نلارما ازتینا طلاق وارما
اس دما کے میں فیصلے تا غواق شئی
خان قاضی صاحب غواقیو
ما دا دوارو خواو خبری خی پا غور سر واوری دی د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی نفقه نشي ورکولی شکنجه کوي او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی
هو قاضي صاحب بالکل همداسې
ده
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاقه کړي
تازادی رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان
روختیا نړیوال سازمان سوای
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.